رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنای د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
د افغانستان د دیني عالمانو یو هیئت اندونیزیا ته رسیدلی دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي ایران به مجبور شي چې د خپل اټومي پروګرام په اړه له سره مذاکرات وکړي، او د اسرایلو د هوایي قواو جټ الوتکو په سوریه کې د ایران نظامي هدفونه ویشتلي دي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د پنځشنبه ورځ د ساور د میاشتې 15مه د 2013 کال د مې د میاشتې له 10 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. په کابل کې خبریالان د تروریستي پیښونه د راپور جوړولو په وخت د ویرې احساس کوي.
یو ویرم را پیښ شوی د خبریالانو د خبریالۍ په ډګر کې، نو امکان لري سه بیا هم خبریالانو باندې د دوام برید دوی باندې وسی.
خوست کې دینی عالمان وایي چې په ټاکنو کې د برخه اخیستو په اړه باید عامه پوهاوی زیات شي.
د رادیو او د تلویزیون د ممبرونو د نگانه باید پوه شي شرایط چول څه اهمیت لري او کوي نه چې بیا کوم ضرر لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه مرستیال مایک پینس له شمالي کوریا نه خوشې شو دریو امریکایانو هرکلی کړی دی. درنو اوریدونکو، دا ټول رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د دینی عالمانو یو شل کسیز هیئت چې مشري د مولانا قیام الدین کشاف په غاړه ده، د پاکستانی او اندونیزیایي عالمانو سره د غونډې لپاره د اندونیزیا د بوګور ښار ته رسیدلی دی. دا درې اړخیزه غونډه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستو په لارو چارو باندې د مذاکراتو او مشورو لپاره رابلل شوې، توقع ده چې د جمعې په ورځ به رسمن پیل شي. له بلې خوا، د کونړ ولایت د ارشاد حج او اوقاف رئیس مولوي نورالمعبود احساس امریکا غږ آشنا رادیو سره په یوه مرکه کې ویلي که پاکستانی عالمان د اخلاص وکړي نو غونډه به حتما بریالی شي. هغه ویل
د افغانستان د علماو اختلاف د هیڅ یو عالم سره دا اختلاف چې دی، دا اختلاف عقیدوي، مذهبي نه دی، دینی نه دی، بلکې دا سیاسي اختلافات دي. په خاص توګه باندې د پاکستان سره که چېرته د پاکستان علما داسې هڅې وکړي د صلح لپاره لکه څنګه چې د افغانستان علما کوي، زه امید لرم چې دغه د اندونیزیا کانفرنس یا د هغې ټولنه د خوځښت به انشاءالله لذیز نتیجه ورکړي.
د پاکستان او افغانستان د عالمانو ترمنځ د اختلافاتو په وجه په اندونیزیا کې د سولې لومړۍ غونډه بې نتیجې ختمه شوه. د انتخاباتو د کمیسیون د توقع برخلاف د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د نوملیکنې بهیر څوکو، او په کم شمیر پکې د خلکو د ګډون لویرې د ولایتونو په مرکزونو کې د نوملیکنې موده یوه میاشت نور هم غځولې. د کمیسیون رئیس ګلا جان بدی سیاد نن د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د مدني ټولنو د استازو او د سیاسي ګوندونو د غوښتنې له مخې د څلور دېرشو ولایتونو په مرکزونو کې د رای اچولو د نوملیکنې د بهیر موده د یوې میاشتې پورې غځولې ده. هغه وویل
د نوملیکنې لومړنۍ مرحلې لړۍ به په ښارونو کې یوه میاشت نوره هم وغځول شي، تر څو ټولو هیوادوالو ته د دې فرصت ورکړل شي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره خپل نمونه د ټاکنو په تعین شوو مرکزونو کې ثبت کړي.
د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د افغانستان د دفاع وزارت وای چې د ملي ورتو ځواکونو نن د پنځشنبه په سهار د فاریاب د ولایت د بلچراغ ولسوالۍ له طالبانو نه ونیوله. د دفاع وزارت ویل چې په ځوابي عملیاتو کې 2 طالبان وژل شوي دي او وطن نور ټپیان شوي دي. طالبانو د ولسوالۍ د سه شنبه په شپه له سخت جګړې وروسته نیولې وه. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس وایي که څه هم چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی، خو بیا هم د افغانستان د ملي پوځ روزل شوي عسکر چې شمیر هم کم دی د طالبانو په ضد ښه جنګ کوي. میټس وویل چې په جنګ کې د افغانستان د پوځ په بدی کې د امریکا او ناټو د نظامي سلاکارانو رول خورا ډیر مهم دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار څو ورځې مخکې ویلي چې تیر کال په پرتله سږ کال د افغانستان د ځواکونو شمیر لس سلو کې کم شوی دی. د ارګ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې راغلي چې جمهور رئیس اشرف غنی نن د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني له قمندان جنرال جوزف هوټل سره وکتل. دواړو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتو په ستراتیژۍ، ټیریزم سره په مبارزې، په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې اصلاحاتو بهیر او د راتلونکو انتخاباتو په وخت امنیت په باب خبرې وکړې. زمون غږ د واشنگټن ناورې. افغانستان او پاکستان د خپلو تجارتي اړیکو د ښه کولو پریکړه کړې او وایي چې اقتصادي فعالیتونه او ترانزیت به له سره تنظیم کړي. د پاکستان د نیشن ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د افغانستان د تجارتي هیئت اسلام آباد ته تللی او د پاکستان د ملي امنیت له سلاحکار سره یې تړون لاسلیک کړی او د پاکستان د تجارت له وزیر محمد یونس سره هم وکتل. د افغانستان د هیئت مشري د سوداګرۍ د وزارت د مرستیالې میرمن کاملې صدیقي په غاړه وه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د ایراني مشرانو د ظاهري قهر او غصې باوجود به ایران د خپل اټومي پروګرام په باب له سره مذاکرات ته غاړه کیږدي. هغه وویل چې زر به پر ایران باندې نوي سخت بندیزونه ولګول شي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې متحده ایالات به دا ځل په ایران باندې دومره سخت بندیزونه ولګوي چې تر اوسه پورې په بل کوم هیواد باندې نه ولګولي او بیا به ورسره له سره د هیواد د اټومي پروګرام د بندولو په خاطر مذاکرات وکړي. له ایران سره د لاسلیک شوې موافقې نه د جمهور رئیس ټرمپ د وتلو پریکړې په تعقیب ایراني مشرانو خبرداری ورکړی چې له سره به خپل اټومي پروګرام شروع کړي. میرمن جینا هسپل چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی د ریاست لپاره د مایک پامپیو پر ځای نومولي، پرون د چهارشنبې په ورځ ورنه د یوې استعمایي غونډې په دوران کې د متحده ایالاتو د سنا د مجلس ځینو غړو پوښتنې وکړې. په واشنگټن کې د خبریال مایک بومن د رپورټ غټ کې نوشابه آشنا تاسو ته لولي.
جینا هاسپل چې د سی آی د مرستیالې په توګه دنده سرته رسوي په دغه اداره کې 13 کلنه سابقه لري. پر هغې باندې دا انتقادونه شوي چې څو کاله مخکې د تروریزم په شک د القاعدې د نیول شوو کسانو نه د تحقیقاتو او په ځینو مواردو کې په اوبو کې د غوټه کولو په شمول د قیدیانو د شکنجه کولو سرپرستی کوله. جینا هسپل ژمنه وکړه که د سی آی د رئیس په توګه سنا مجلس منظوري ورکړله، اجازه به ورنکړي چې د تحقیقاتو په وخت کې د قیدیانو د شکنجه کولو عمل بیا تکرار شي.
I would never ever take CIA back to an interrogation program and we're not
getting back to the CIA د دې ډول پروګرام په لور سوق نکو. موږ نور دا کار نکو. موږ ته ځمواري راسپارل شوی و چې په دې اړه ډاډ حاصل کړو چې بیا به زموږ په هیواد حمله نه کیږي. د CIA روشونه قانوني دي او موږ ته دا هم ویل شوی دی چې عالی محکمو یې اجازه ورکړې وه. میرمن هسپل چې دا وخت سی آی د موقتي رئیس په توګه کار کوي د سنا مجلس ځینو لوړ پوړو غړو د تیرو اقداماتو په اړه ژوره اندېښنه وښودله. په هغې باندې دا اعتراض هم کیږي چې هغې هغه فیتې او ټیپونه له منځه وړي دي چې په تایلند کې د سی آی په یوه زیرزمیني محبس کې د قیدیانو نه د تحقیقاتو په وخت ډکړې شوي وو. خو هغې په خپله په دې خبره څو ځلې تاکید وکړ چې سی آی دا ډول پروګرام نور نه لري. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم دوه لنډ خبرونه. اسرائیلو نن د پنجشنبې په ورځ په سوریه کې د ایران پر نظامي هدفونو باندې هوایي حملې وکړې. د اسرائیلو پوځ وایي چې دا اقدام یې د سوریې له خاورې نه د ګولان په اشغال شوو لوړڅوکو کې د اسرائیلو په هدفونو د ایران د طرفدارو قواو د راکټونو د ورولو په ځواب کې کړی. د اسرائیلو د دفاع وزیر ایویټ ګور لیبرمن خبرداری ورکړی چې اسرائیل به په سوریه کې د ایران ټول پوځي مرکزونه او تاسیسات په نښه کړي او تباه یې کړي. اسرائیل وایي چې جټ الوتکې په سوریه کې استخباراتي مرکزونه، د وسلو ډیپو ګانی او لوجستیکي مرکزونه په نښه کړل او له منځه ویوړل. او د مالیزیا په تاریخ کې د تیرو یو شپېتو کلونو په دوران کې د لومړي ځل لپاره پخواني صدر اعظم مهاتیر محمد په مشرۍ د واکمن ګوند مخالفانو د پنجشنبې د ورځې پارلمان انتخابات وګټل. د نوي کلن مهاتیر وویل موږ تر اوسه پورې کابینه نه ده ټاکلې، یوازې یو ځوان دلته ناست دی چې راتلونکی صدر اعظم بی. صدر اعظم نجیب رزاق خپله ماتې منلې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر موده یو بلې میاشتې ته هم وغځوله. په دې هکله درته رپورټ لرو لږ وروسته یاورئ. خو تر دې مخکې په کابل کې په پرونیو دوه ډله ییزو بریدونو کې لاس کسان وژل شوی دي او درویش زخمیان دي. د دغه بریدونو رسنیز پوخخ په پراخه کچه نو او نا وخته پیل شو. د رسنیو د ملاتړ ادارې وی په کابل کې پر خبريالانو ورسته خنړې بریچ چې د نه خبريالانو او کسانو ژوند واخست په رسنیو او خبريالانو کې ډیره ویره خبره کړي. حکمت سروش پام دی اړه رپورت را لګل.
د کابل شار د لسمی حوزې اړوند په نوی شار کې د پرونی ډلیز برید ورانی لورای تر سترګو کیږي. خدای وازنه برید نو په ورته وخت کې د کابل شار په بل سر کې پر دیالسمه حوزه لورانی د وسلوالو برید پیل شوی وو. د تیر ورځې دوه ډلیز بریدونه چې وو برید ګرو وکړل. د عامه روغتیا وزارت په خبره د لس کسانو ژوند واخیست او درویش نورې زخمیان کړل. خو د دې بریدونو خبري پوښښ تر پخوا پیکاو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مشر وایي چې په کابل کې پر خبریالانو د اپریل د 30 برید په خبریالانو او رسنیو کې ویر خبره کړې.
دولت نتوانی داس هغه داد خبریالانو ته ورکی چې د دوی ژوند تضمین ده. دوی کولی شي چې د هغه ځاینه گزارش ورکی راپور اخلي. بل مسله دا ده چې یو ویرم را پیښ شوی د خبریالانو د خبریالۍ په دګر کې چې کدا انتحار یا دا برید وسو نو امکان لري سه بیا هم خبريالانو باندې بل دا دوام برید دوی باندې وسی.
د نیمه شروای ک خلکو ته پر وخت پیښو دقیق معلومات و نرسېږي په خلکو کې ویر خبريږي.
دا د دولت مسولیت ده چې باید خلک خبريالانو ته خوندې ځای جوړ کړي. خوندې پروسیجر باید په پام کې ونیسي چې دوی د دغه مسایلو نه گزارش ورکي خبر ورکي او دا د خلک حق تامین سي.
نظامی شنون کې وایي د افغانستان جګړه ورستر بلی پیچلې کیږي او افغان حکومت په کار دي چې خپل امنیتي ادارې لا پیاوړي او مسلکي کړي.
دښمن ډیر په اسانۍ کولی شي چې یو هدف ځانته وټاکي او خپل هدف ته ځان ورسي. اوس چې د دغه په مقابل کې د مونږ وسلوال پوځ د مونږ سرتیری مقاومت کوي او د پرون شجاعت د سرتیری په دواړه د سکو کنه که دغه پایلې به ډېرې خطرناکې وي. دا د افغانانو شجاعت ده، دا د ما د سرتیرو د افسرانو شجاعت ده. دا چې اوس دغه سرتیری افسران مې دغه امکانات نه لري، دا مکلفیت د حکومت د نړیوالو ده چې دوی باید اکمالاتو ته تکمیل کړي.
که څه هم د کابل د پرونی بریدونو پړه داعش او طالبانو پر غاړه اخیستې، خو د افغانستان ملي امنیت ویلي چې دا دواړه بریدونه حقاني شبکې او لشکرې طیبه کړي.
په کابل کې پر خبریالانو د تیرې اونۍ خونړي برید پر رسنیو او خبریالانو کې ویره خپره کړې ده. تېره ورځ چې په کابل کې دوهم مهاله ترهګریز بریدونه روان و، دغو پیښو لکه څنګه چې په کار و هغسې رسنیز پوښښ ترلاسه نه کړ. خلکو ته پر وخت د دقیقو معلوماتو نه رسېده، په خلکو کې هم ویره خپره کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 FM 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. دا ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر موده د څلی دیشو ولایتونو په مرکزونو کې یوې بلې میاشتې ته غځولې ده. ملګري ملتونه وایي د وري له 15مې چې د نوملیکنې بهیر پیل شوی، په دغو مرکزونو په بریدونو کې 201 ملکي افغانان مړه او ژوبل شوي دي. په دې اکله په موقع د اکرام شینواري رپورټ ده.
په افغانستان کې د تمې پر خلاف د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې په کم شمېر د رایې ورکوونکو ګډون د ټاکنو کمیسیون دې ته اړ کړ چې د ولایتونو په مرکزونو کې د نوملیکنې بهیر موده یوه میاشت نوره هم اوږده کړي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس ګلاجان بدی سید د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د بدني ټولنې استازو او سیاسي ګوندونو د غوښتنې له مخې د 4 ولایتونو په مرکزونو کې د رایې ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر موده د یوې بلې میاشتې لپاره غځولې ده.
د نوملیکنې لومړنۍ مرحلې لړۍ به کارونو کې یو میاشت نور هم وغځول شي تر څو ټولو هیوادوالو ته د دې فرصت ورکړ شي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره خپل نمونه د ټاکنو په تعین شوو مرکزونو کې ثبت کړي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د وري د میاشتې 15مه د کابل په ګډون د 3 ولایتونو په مرکزونو کې د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې یو میاشتنی بهیر پیل کړی. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې په ښارونو کې د نوملیکنې د بهیر دوام به په ولسوالیو کې دغه بهیر په پیل کوم اغیزه ونه کړي او د پلان سره سم به په ولسوالۍ کې دا بهیر د غوی د میاشتې په 15مه پیل شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د نوملیکنې د بهیر د پیل څخه راهیسې د 3 ولایتونو په مرکزونو کې 1,015,000 8 سلویښتنو په ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل نمونه لیکلي. په دې شمېر کې 1,08,000 سړي، 4,10,918 کوچیان او 1,05 افغان هندوان او سکان شامل دي. د ټاکنو د کمیسیون د راپور له مخې تر ټولو ډېر شمېر خلکو خپل نمونه په کابل او د کابل وروسته په کندهار ولایت کې ثبت کړي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د میزان د میاشتې 18 ورځ د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې ورځې په توګه اعلان کړې ده. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د مهالویش له مخې د ولسي جرګې د کاندیدانو ټاکنیز کمپاین لپاره د تللې له 6 د تللې تر 15 پورې او د ولسوالۍ د شوراګانو کاندیدانو د کمپاین لپاره د تللې له 11 د تللې تر 15 پورې موده په پام کې نیول شوې ده. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو احتمالي کاندیدانو له وړاندې خپل ګټه ټاکنیز کمپاینونه پیل کړی دي.
مثل کې از طریق رسانه هم به نشر میرس،
لکه چې په رسنیو کې هم خبريږي. کمیسون ته هم ډیر راپورونه راغلي چې یو شمیر کاندیدانو له وخت وړاندې ټاکنیز مبارزي پیل کړی دي. د ټاکنیز کمپاین لپاره د ټاکنو په قانون کې ځانګړی وخت په پام کې نیول شوی دی. لاغه وخت وړاندې ټاکنیز کمپاین جواز نه لري. کاندیدان باید ورڅخه ډډه وکړي او کنه د سرغړونې په صورت کې به د کاندیدولو له حق څخه محروم شي.
قرار میگیره
خغلی سید ویل چې د تذکیری جیل او پرې د سټیکر لګول جرم ګڼل کیږي او دغسې کړنو عاملین به د قانون تعقیب لاندې ونیول شي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا د ټاکنو د نوملیکنې د بهیر د مودې غځولو پرېکړه د ټاکنو د بهیر د سار د ادارو د هرکلي سره مخ شوې ده. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو سار د ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په تېره نږدې یوه میاشت کې په یو شمېر نامنو ولایتونو کې په ډېر کم شمېر رای ورکوونکو په ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل نومونه لیکلي دي.
یو شی باید ووایو چې غځېدل دغه بهیر که په دو کې نور مسایل ته هم پاملرنه نشي، لکه د امنیت ټینګښت، بیا به هم دغه غځېدل دومره موثره تمام نشي لکه چې تمه ترې کېږي.
په افغانستان کې د روان ټاکنو په وړاندې یو لویه ستونزه امنیت مسله ده. د ورځې میاشتې 15 د ټاکنو لپاره د نوملیکنې د بهیر له پیل راهیسې تر اوسه د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د نوملیکنې پر مرکزونو د افغان حکومت وسلواله مخالفانو بریدونه کړي. افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یوناما په یو راپور کې چمدانن خپور کړی ویلي چې د ورځې په 15 چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل شوی، د ملګرو ملتونو دغې ادارې تر ننه پورې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پر مرکزونو 3 امنیتي بریدونه ثبت کړي دي چې له امله 201 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. یوناما وایي چې په کابل کې د تذکیرو د ویش په یو مرکز په برید کې 193 تنو ته مرګ ژوبله اورېدلې ده. ملګرو ملتونو دغې ادارې دا بریدونه په افغانستان کې په دیموکراسۍ بریدونه بللي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د ټاکنو لپاره د ورې د میاشتې له 15 نیټې نه د نوملیکنې لړۍ پیل شوې. په ځینو سیمو کې دا لړۍ ښه او ځینو کې په مختلفو عواملو پته ده. په دې عواملو نظر نارینه او ته ښځې ډېرې اغېزمنې کړي دي. په همدې خاطر مو د نورستان ولایت د ښځو چارو له رئیس زایدې فیضان نه په دغه ولایت کې د نوملیکنې په پروسه کې د ښځو د ګډون په هکله پوښتلې.
نسبت د مخکنه اوله چې نوې د نوملیکنې لړۍ روان وه، هغه وخت کې بالکل ضعیفو خویندو ته یو خو دغه لړۍ ناشنا وه، دوی د آګاهي همه دا برنامې نه وي پلي شوې، او بل چې د نورستان ښځو بالکل دا تذکرې نه وي اغوستلې. البته د ګوتو په شمېر یو یو کس و، نو خوشبختانه چې دغه څو ورځې کېږي ډېر ښه روان دی. محلونو کې خویندې ورځي، تذکرې وړي او ثبتوي، نو نسبت ښه روان دی.
نورستانی ښځې څومره دې ته تیارې دي چې باید په ټاکنو کې برخه واخلي؟ دغه روحیه د دوی څومره پیاوړې ده؟
نورستانی ښځې البته روحیه خو د اول نه چې معلومدار ده چې انتخابات کېږي او هر 5 کاله بعد، هر 4 کاله بعد ولایتي شورا او پارلمان او ریاست جمهوری انتخاباتونه کوي. خو البته نورستان ولایت کې هغه ولسوالیګانې نامن دي، د خویندو لپاره هغه سي زميني نه دي مسای چې دی تذکيري واخلي یا دغه سي په خوا په چیر کارتونه واخلي او لاړ شي محلونو ته خپل رائے د خپل خوخه باندې استعمال کړي. خو خوشبختانه سکل چې د تذکيرو لړۍ د مرکز ډیر ښه روان دي. صرف 3 محلونه زموږ نامن دي چې دوی کې هم قومي مشران او خپل والي صاحب او دغه سي دولتي چارواکي کوشش کوي کدا محلونه مراخلا شي. نو محلونه په مرکز کې چې ډیر ښه روان دي. البته دغه لړۍ خو په ټول افغانستان کې ضعیف ده، خو نورستان کې هم دغه سی اندازه ښه ده.
په راتلونکو انتخاباتو کې چې دا یو دیموکراتیک پروسه ده او تاسو د نورستان ولایت د ښځو چارو د ریاست دنده په غاړه لرئ، د دیموکراتیک پروسه کې د ونډې په خاطر او په خپل خوښې خپل استازي ټاکلو په برخه کې تاسو ته څه رول لوبولی شئ او څه رول لرئ؟
البته موږ په مکاتبو کې زمونږ آگاهي عامه مدیران هلته ورځي د انتخاباتو په برخه کې ورسره خبرې کوي، دغه چې موږ کلیوالي شوراګانې لرو دیو سره کینو خبرې کوو. انتخابات دی او باید هر شخص خزینه او نارینه حق لري تذکری واخلي، بیا کمیشن کې ثبت کی او خپل نظر وټاکي. نو دغه آگاهي عامه برنامه موږ په لیکل دي او بل هغه پروتوکول چې سپیوال نفوس وزارت مرزنان امضا کړی دی د دې په برخه کې موږ فعالیتونه کوو. بل سپیوال نفوس خزینه مامورین نه دي استخدام کړي، دغه یو ستونزمن دی کنه چې ټول مامورین نارینه دي، خزینه مامورین نه لري چې خزینه او تذکری د ویش په برخه کې او د دې د هویت کم تصویر چې ورته اخلي سنتي ولایت دی، نو دا مسائل پکې شته دي.
نو همدغه د ثبت احوال نفوس په مامورینو کې د ښځې نشتوالی څومره د تذکرو د ویش پروسه د نورستان په ولایت کې البته د ښځو په برخه کې دای د سره ټاکنه کړې ده؟
دا خو زه ټاکنه شو چې باید ثبت احوال نفوس د کمیسیون د برنامې نه یو میاشت مخکې دی باید د تذکرو ویش شروع کړی وي. کله چې یو اندازه تذکرو ویش سرته رسېدل بیا کمیشن ته د دې حل تک او دا مسایل ډېر ورځې تقریبا لس دولس شل ورځې پورې د کمیشن محلونو کې ډېر تذکرې نه ثبت کېدلې، د ګوتو په شمېر به وي. البته زما غوښتنه دا ده چې نورستان ولایت یو غرایز ولایت دی، د ولسوالیګانو نه کلي او بانډې ډېر لرې پرتې دي او دا پروسه کاملا دوی ته ناشنا دی. که د انتخاباتو کمیشن غواړي چې د نورستان ښځې په پوره توګه ونډه واخلي په انتخاباتو کې، نو باید هغه محلونه چې دوی اوس دغه کړي دي انتخاب کړي، نو باید دغه محلونه په نږدې نږدې ځایونو کې محلونه ایجاد کړي او د ثبت احوال نفوس په اداره کې باید ښځینه کارکوونکي استخدام کړي او بل دغه پروسې لړۍ لږ اوږده کړي چې تر څو په کامله توګه وکولی شي چې دوی تذکری واخلي او خپل تذکری صف کړي او ټول خویندو ته برخه ورکړل شي.
بله، ډیر مننه زایده فیضان، کور دی ودان.
استاد څخه مننه خورجان ژوندې اوس.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه مرستیال مایک پینس له شمالي کوریا نه درې خوشې شوو امریکایانو ته هرکلی ویلی. په دې هکله درته رپورټ لرو له کوروسته اوري. اسرائیل وایي چې په سوریه کې د ایران پوځي تاسیسات په راکټونو ویشتلې دي. د اسرائیلو پوځ د دې خبر په تایید سره چې په سوریه کې ایراني پوځیانو د ګولان په لوړو څوکو کې د اسرائیلو پوځي پوسټې په شلو راکټونو ویشتلې دي، ویلي چې همدا اوسې په سیمه کې راکټي سیستمونه فعال او جنگي تیارې د تیارسۍ په حال کې دي. په سیمه کې د نوي جنگ د ویرې په تړاو نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
په سوریه کې د ایران پر اهدافو د اسرائیلو پراخ پوځي برید او د دوو دښمنو هیوادونو ترمنځ د تشدد نوې څپه. د اسرائیلو پوځ وایي چې په ګولان سرحدي سیمه کې پر پوسټو د ایراني پوځیانو تر راکټي برید وروسته د چهارشنبه په شپه په سوریه کې د ایران پوځي تاسیسات پر راکټونو ویشتلې دي. د اسرائیلو د دفاع وزیر په سوریه کې د ټولو ایراني تاسیساتو د ویشتلو ادعا کوي.
ایران هغه هیواد دی چې غواړي اسرائیلو ته دننه شي، غواړي چې زموږ پر ضد جبهه جوړه کړي او موږ به اجازه ورنکړو چې ایران د اسرائیلو پر ضد سوریه پر خپلې اډې بدله کړي. دا ډیره څرګنده تګلاره ده او موږ د دې پالیسۍ په جواب کې عمل
کوو.
پاوز وایي چې دای په وروستیو کلونو کې د ایران د اهدافو پر ضد تر ټولو ستر نظامي برید و.
تیره شپه موږ د راکټ غږونه واورېدل، دا غیر معمول و. د راکټونو غږ ډیر قوي و او موږ په اندېښنه کې شوو. موږ د دې لپاره چې وګورو څه پېښېږي بېګا شپه مو په ویښه تېره کړه او نن سهار هر څه سم و.
تیره شپه غږونه ډیر و خو تېره مو کړه، هر څه قرار دي، لمر زلیگی او هر څه نورمال دي.
د سوریې حکومتي رسنۍ وایي چې دمشق کې پوځیانو د اسرائیلو لزګونه راکټونه خنڅا کړي دي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ تازه شخړه تر هغه وروسته پیل شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي معاملې څخه د واشنگټن وتل رسمان اعلان کړل، هغه څه چې اسرائیلو له کلونو را په دې خوا په تمه و. د امریکا دا اقدام په سیمې او نړۍ کې نوی جدال جوړ کړی او دا لا معلومه نه ده چې تهران به د واشنگټن په ځواب کې څه وکړي، خو د امریکا ولسمشر وایي چې ایران به هرومرو تازه مذاکراتو ته چمتو شي.
ایران به وایي چې موږ مذاکرات نه کوو او له شک پرته چې دوی به همدا خبره کوي. که زه د هغوی پر ځای وای نو ما به هم د څو میاشتو لپاره همدا خبره کوله چې موږ نه غواړو مذاکرات وکړو، خو دوی به مذاکرات کوي.
ټرمپ سملاسي پر ایران هغه بندیزونه بیا لګولي چې تر معاملې وروسته په 2015 کال کې لری شوي وو. سپینه ماڼۍ وایي که تهران بیا د یورانیم غني کول پیل کړل نو واشنگټن به په بې ساري ډول د ایران پر رژیم بندیزونه زیات کړي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
او دا هم د روان خبرونه روسي رپورت. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هومرسیال مایک پنس له شمالي کوریانا درې خوششوي امریکایانو هرکلی کړی دی. دوی د پنځمې سار د وخته د انډوی هوایی میدان ته راورسیدل. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د امریکا او شمالي کوریا د عالی غونډې کارونه په سمه توګه روان دي. نور تفصیل زموږ د همکار نسیم سانیزی په رپورټ کې اورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن میلانیا ټرمپ د شپې تقریبا په 2 بجو د هغو خوششو امریکایانو استقبال او هرکلی ته ولاړ ول چې له شمالي کوریا نه راستنېدل. خوششو امریکایانو له الوتکې د راوتلو په وخت کې د بری په توګه خپل لاسونه پورته نیولې وو او حاضرینو یې په شور او زوګ استقبال وکړ.
موږ د دې ډیره قدردانی کوو چې هغه دا کسان لغونډې نه مخکې را خوشی کړل. دا تمه وه چې موږ به وکولی شو چې دا درې واړه د ستاینې وړ کسان د غونډې په وخت کې را خوشی کړو او له غونډې نه وروسته به یې کور ته راولو، خو د هغه حسنیت وو چې له مجلس نه مخکې یې را خوش کړل. سپینه خبره دا ده چې موږ دا تمه نه لرله چې دا کار به وشي، خو وشو.
دغه درې تن امریکایان وروسته له هغه نه را خوش شول چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دویم ځل شمالي کوریا ته ولاړ او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ملاقات وکړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو هڅې وستایلې او خبریالانو ته وویل چې عالی غونډه به په درې ورځو کې اعلان شي. پر دې سربیره ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دی په دې باور دی چې هغه عالی غونډه چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د کېدلو لپاره هڅې روانې دي هغه به د سیمې او نړۍ لپاره ډېره ګټوره وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا هم وویل چې په دې اړه ډیپلوماتیک پرمختګ وروسته له هغه نه وشو چې د جاپان، جنوبي کوریا او چین ترمنځ خبرې وشوې.
هغه اړیکې چې موږ له صدر اعظم شینزو آبه، ولسمشر مون جی این او جمهور رئیس شی جن پینګ سره لرو، زه فکر کوم همدا اړیکې او مذاکرات د دې سبب شول چې اوسنۍ پرمختګ منځته راشي.
سیاسي ماهران د دغو درې امریکایانو را خوشی کېدل له شمالي کوریا سره د ښو اړیکو د پایل نه خبولي.
زه په ډیره لیوالتیا هغې غونډې ته سترګې په لار یم چې د متحدو ایالاتو او شمالي کوریا ترمنځ کېږي. د دې غونډې وخت به په 2-3 ورځو کې اعلان شي.
د وسلو د کنټرول د ټولنې یو غړی ډیرل کیمبل وایي مهمه خبره دا ده چې دغو دوو کسانو په خپل مجلس کې دا کار سرته ورساوه چې په دغه عالي غونډه کې به په څه ډول مسایلو باندې بحث وشي. ولسمشر ټرمپ وویل د دې غونډې مقصد دا دی چې شمالي کوریا له دې سره موافقه وکړي چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو نه پاکه شي.
دا خبرونو غټکی اصل بیا وری د افغانستان د دینی عالمانو هیئت انډونیزیا ته رسیدلی دی. جمهور ډونالډ ټرمپ وایي چې ایران به مجبور شي چې د خپل اټومي پروګرام په اړه له سره مذاکرات وکړي. د اسرائیلو د هوایي قوه جټ الوتکو نن د پنځشنبې په ورځ په سوریه کې د ایران نظامي هدفونه په نښه کړل. تیر کال په عراق کې د اسلامي دولت یادایش له ماتې وروسته د لومړي ځل لپاره د شنبې په ورځ د مې په 12مه په هغه هیواد کې پارلماني انتخابات کیږي. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې ولس کسان د یوې نامعلومې ناروغۍ له امله مړه شوي دي چې له دې جملې نه تثبیته شوې ده چې دوه کسان د ایبولا د ساري ناروغۍ ویروس وژلي وو. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې ډاکترانو او نرسانو یو ټیم یې هغه هیواد ته لیږلی دی او $1,000,000 اختصاص کړي دي. او په افریقایي هیواد کینیا کې د اوبو د بند اله کېدو له امله 20 کسان مړه شوي دي. دا
قدر من اوریدم کدا و را کل کری خبرونا او رپوتو نچه تاسو پرچمتو شیو اخبارو شو او وام دیدم. نو روان اخبارونا پام دیزی پایت او رسیده پر لندو شیبو که داری اخبارونا او ریدل محیروی. تربیام دایمال شیم.